دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په دې هلي چې روغ ژوندې زه نظرانه یې سسیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د ساعت خبرونه اوري په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره تیر شپه د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو په دوحه کې پیل شو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مذاکراتي غړو په ټوټر کې لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اجنډا د توحید او ترتیب په حق له بحثونه وشول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو مقاماتو په دوحه کې د دویم پړاو د مذاکراتو د پیلېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار ویلي دي موقت حکومت د هیواد په ګټه نه دی. نوموړي نن په فیسبوک کې لیکلي دي چې موقت حکومت د وخت د انتقال قانوني او معقول لار نه ده. د مشرانو د جرګې رئیس یا تکړه ده چې د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې داسې یو بدلون ته اړتیا ده چې د ولسونو د خوخي او غوښتنې سره سم رشي. هغه د افغانستان د امنیتي قواو څخه غوښتنه کوي چې د ولسونو لپاره د ډاډمن امنیت زمينه برابر کړي. خاغلی مسلمیار د سرګندونې په داسې حال کې کړی دي چې جمهور رئیس غنی د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له انتخاباتو پرته به واک بل چاته انتقال نکړي. وسلوال طالبان چې د ماحال په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي هیئت سره خبرو ته ناسي په افغانستان کې د نوي اسلامي نظام په جوړېدو ټینګار کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په خار کې په نننۍ چاودنه کې د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ ویان ضیا ودان د نورو دوه همکارانو سره وژل شوی دی. چاودنه نن سهار د کابل د خار د اتمی امنیتي حوزې د کارتیناو د احمد شاه عبدالي لیسې ته مخامخ په داسې حال کې شوې ده چې د دوی د سپرلې موټر تیرېده. د کورنۍ چارو د وزارت نطاق طارق قاریان ویلي دي چې ضیا ودان دفتر ته پلا را وچه چاودنه وشوه. د نوموړي په وینا په دې چاودنه کې یو بل کس ټپي شوی هم دی. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت د دې چاودنې پړه په وسلوالو طالبانو اچولې ده خو تر اوسه پورې د طالبانو په ګډون هیڅ یوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په نیمروز کې د ولسي وګړو د مرجوبلې په حق له ضد و نقیض رپورټونه رسېدلي دي. د نیمروز د ولایتي شورا مشر ویلي دي چې په دغه ولایت کې د افغانستان د قواوو په هوایي برید کې دیارلس ملکي وګړي وژل شوي او دوه تنه نور ټپي شوي دي. باز محمد ناصر نن امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان قواو بیګاش په د خاشرود د ولسوالۍ د منځري پسیمه کې د خلکو کورونه تنزدې د وسلوالو طالبانو په یو غون باندې هوایی برید وکړ. د ننګرهار د خیوي د ولسوالۍ د شګې د سیمې یو قومي مشر ملک فضل رحیم فلکورته پلی روانو چې چاودنه وشوه او وژل شو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د قندهار د هوایي ډګر د مسؤلیت د سپارلو بهیر نن پیل شوی دی. د افغانستان مقامات ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د دفاع وزارت ته د دغه هوایي ډګر د نظامی برخو د مسؤلیت د سپارلو چاره پیل کړی دي. د قندهار د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر رئیس مسعود احمد پختون آشنا تلویزیون ته ویلي دي چې له دې وروسته به د دغه هوایي ډګر پنځه مهمه برخه د افغانانو لوري اداره شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د شپږ اویا مثبتو پیښو د ثبتېدو او د نهو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د روغتیا وزارت نن ویلي دي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1420 سمپلونه معاینه شوي دي چې شپږ اویا پکې مثبت وو. همدارنګه په تیر یو شواروز کې په هیواد کې د کورونا د ویروس له امله نه تنه مړ شوي دي او د ټولو مړو شمیر 2200 ته رسیدل دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په قزاقستان کې رای ورکوونکي نن د شنبه په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د رای مرکزونو ته ولاړل چې توقع کیږي واکمن ګوند وګټي او یوازینی رسمي مخالف ګوند به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. جمهور رئیس قاسم جمرات توکایوف ژمنه کړې ده چې د مرکزی آسیا په دغه اسپل کې ورو ورو سیاسي اصلاحات راوړي. خو اتیا کلن نور سلطان نظربایوف اوس هم د نوروتان ګوند د ریاست په شمول چې ولسی جرګه یې په کنټرول کې ده او د ملک په 19 میلیون نفوسو کې 800 زره غړي لري ډېر قدرت لري. په دې انتخاباتو کې وتلې کاندیدات د نظربایوف او 50 کلن نور داریګا نظربایوف د نوروتان د ګوند کاندیدا ده. غواسانو نن د یک شنبه په ورځ د انډونیزیا پایتخت جاګارتا ته سیرمه د بنیادمانو د بدن غړي د الوتکې ټوټې پرچې او جامې د اوبو نه ایستلې دي. پاوز دغه جټ مسافرونکو الوتکې د ټوټو پرچونه چې د 12 سپرلیو سره سقوط کړ سیګنالونه ترلاسه کړل. د سری وی جایا هوایی شرکت دغه بوینګ 908 نمبر الوتکه د شنبه په ورځ ماسپخین مهال په جاکارتا کې د سکارنو هتاه د بین المللي هوایی میدان نه د پرواز نه سلور دقیقې وروسته یو دم په اوبو کې ولوېده. پاپ فرانسیس د کورونا د ویروس د واکسینولو پریکړه د اخلاقي اصولو یو مسله بلل ده. فرانسیس د ایتالیا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دا ځکه د اخلاقي اصولو پریکړه ده چې تاسو د خپل صحت او خپل ژوند سره قمار وهي، خو هم دغه راز تاسو د نورو د ژوند سره هم قمار وهي. اکل شوې ده چې د واتیکان په خار کې په دې ونی کې د واکسینو کمپاین پیل شي. هم دغه راز پاپ فرانسیس ویلي دي چې د واکسینو د پاره خپل نوم د وخت لیکل دي. جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د یک شنبه په ورځ په نړۍ کې 9.8 میلیونه انسانان په کورونا اخته دي. په امریکا کې د ټولو نه زیات خلک یعنی 22 میلیونه امریکایان کورونا نیولې دي. دریم ملک هند چې د 10 میلیونه نه زیات کسان پکې کورونا لري. څلورم ملک برازیل دی چې 8 میلیونه خلک پکې کورونا لري. او د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو چې تر فشار لاندې دی ویلي دي چې د دې کال تر اخره پورې به په اساسي قانون کې د اصلاحاتو مسوده جوړ شي او بیا به پر ملي ریفرندم کې د ولس رای واخیستل شي. په بلاروس کې د اگست په 9مه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټګې برګیو د رپورټونو رئیس احتجاجونه کوي. لوکاشنکو چې د 1994 نویم کال راهیسې په قدرت کې دی دغه تورونه رد کړی دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو
په موګړی د خبرونی لومړی رپورت ده. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 14 میلیونه افغانان بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د 1.3 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان حکومت ویلي چې د ملي دسترخوان د پروګرام لري تر اوسه 200 زره ضرورتمنده کورنیو سره مرستې کړې دي. په موګړی په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ده.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا او چا په افغانستان کې ترنګلي وضعیت او د نفوس ودې ته په پام درنې اټکل کړای چې په 2020 کال کې به کابو 13.5 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د غسازمان ویلي چې په افغانستان کې د لسیزو جګړو پر لپسې طبي پیښو ترڅنګ په دې وروستیو کې د کورونا وایرس وبا د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راوستي. او چا پر روان میلادي کال کې د 15.1 میلیونه اړمنو افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره لنړیوالې ټولنې څخه د 1.3 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. او چا ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا د روغتیايي ټولنیزو او اقتصادي اغیزو لامل په یو کال کې د اړمنو کسانو شمیره دوه برابر شوې ده او اکثر افغانانو په دې موده کې خپل زیرمه شوې پانګه او د اوایدو سرچینې له لاسه ورکړې دي. دغه سازمان په داسې حال کې د اړمنو افغانانو لپاره له نړیوال ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر کابو 450 زرو ته رسیدلی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستیال نور الله ترکی امریکا غږ ته وویل
په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي روغتونونو لابراتوارونو کې د کورونا وایرس 1422 شکمنې پیښې معاینات شوې چې له جملې څخه شپږه بیا مثبت هي چې یو 9 تنه له دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند لاسه ورکړی وو او 208 تنه بیا بیرته رغېدلي وو. چې دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 35,508 رسیږي.
په ورته وخت کې افغان حکومت د کورونا وایرس وبا د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره لاړمنو کورنیو سره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام هم پیل کړی دی چې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت لخوا تطبیقیږي. د دغه وزارت ویان فریدون اجند امریکا غږ ته وویل چې دغه پروګرام لومړی پړاو د عملي کېدو په حال کې دی او تر اوسه له 200 زره اړمنو کورنیو سره مرستې شوې دي.
ما در حال حاضر در 106
مکتر اوسه په 16 ولسوالیو کې او 1500 کلیو کې مرستې ویشلې دي. د دې پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 200 زره کورنۍ له دغه مرستو برخمنې شوې دي او دا پروګرام لا هم دوام لري.
برنامه و ای برنامه همچنان جریان داره.
خاغلی اجان زیاته کړ چې د ملي دسترخوان پروګرام لومړی پړاو د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې پای ته رسیدي او له هغه وروسته دویم پړاو چې په کې 2.5 میلیونو اړمنو افغانانو سره مرسته کیږي پیلېږي. د ملي دسترخوان پروګرام تر څنګ په خوته رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په پام کې لري چې د طبي پیښو زیانمنو افغانانو سره مرسته وکړي. د دغه وزارت وایند احمد تمیم عظیمی امریکا غته ویل چې د طبي پیښو د مدیریت ژمنه پلان جوړ شوی چې تطبیقول یې 3.1 میلیارد افغانۍ ارتیالری اول دیش مرید و میلیارد افغانی برابری شویدی.
پلان بر اساس تحلیل های مختلف انجام شده.
پلان د مختلف و تحلیلونو په اساس تر سره شویده چې په نتیجه کې پر روان جمی کې 121,222 احتمالی اغیزمن کورنۍ په پام کې نیول شویدی. چل دیش مری 114,000 کورنۍ د طبي پیخو اغیزمن دي او سباند 15,000 په کوردننه د جګړو له امله د بیزای کېدو اټکل کیږي. دوی ته مو لازم چمتووالی نیولای دی.
په اینه
آمادگی لازم را گرفتیم. د مختلف ستونزو تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د کډوالو راستنیدل هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د مهاجرت نړیوال سازمان د اټکل په اساس په 2022 کال کې به 645,000 افغان کډوال له ایران څخه راستانه شي چې سلپسلو کې به بشری مرستو ته اړتیا ولري. دغه سازمان ویلي چې له دغو راستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د قندهار د هوایی ډګر د مسولیت د سپارلو بهر نن پیل شو. افغان چارواکي وایي چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د دفاع وزارت ته د یاد هوایی ډګر د نظامی برخو مسولیت سپارل پیل کړی دی. عزیز الله پوپل رپورټ را لګلی.
د کندهار د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر تر کابل هوایی ډګر وروسته په افغانستان کې دوهم ستر هوایی میدان دی. د 2000 لومړي کال راهیسې لکه چې بلملي قوا افغانستان ته رالی د دې هوایی ډګر اکثریت امنیتي چارې او ډېره برخه هم د نړیوالو قواو په لاس کې و. تازه د امریکایي قواو له لوري د دې هوایی ډګر اکثریت چارې د افغانستان د دفاع وزارت سپارل کیږي. د کندهار نړیوال هوایی ډګر عمومي رنوی لري او تر څنګ یې درویش رامپ لري چې یوازې درې اوس د افغان حکومت یا د ملکی هوایی ادارې په اختیار کې دي. ټاکل شوی ده چې د دې هوایی ډګر ټول امنیتي چارې به په راتلونکي کې د افغانستان هوایی قواوی مخته وړي. افغان مقامات وایي چې د هوایی ډګر د ټرافیک په ګډون د رادار تخنیک د هوایی ډګر د اتیپایي او مسؤلیت چارې به نور د واک سپارلو وروسته دوی مخته وړي. تر دې مخکې د یادو چارو مدیریت د نړیوالو قواو په لاس کې وو. د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر رئیس مسعود احمد پښتون آشنا تلویزیون ته ویل چې د انتقال بهیر نن پیل شوی.
ترانزیشن په دا ډول کیږي چې وزارت دفاع د امریکا او وزارت دفاع د افغانستان ته شان سپاري. دا غت خبروسه 15 مهم سیکشن چې دا ونوردی دي لکه واشناسي، ترافیک او مخابرات، تخنیک، مسونیت او دفاعي دا مشت سپارل کیږي. نو دا غته په کتو سره مش خپل پلان جوړ کړی دی. کوم ستونزه نسته او نور رمپونه او نور ساحات تعمیرونه تاسیسات چې زموږ په کار وي او هغه د اقتصادي لحاظ څخه د اوایدا لیس په خاطر باندې او د تجارت په خاطر کم څه چې په ضرورت کې وي هغه ټول به مش خپل لاس کې ولرو.
افغان لوري ته د کندهار د هوایي ډګر د مسولیت د سپارلو زیات جزئیات لا هم نه دی پټاګه سوی. خو چارواکي وایي چې د امنیت چارې به ځانګړي افغان ځواکونه نور مختوړي. تر دې مخکې رومانی سرتیرو د کندهار د هوایي ډګر د امنیت چارې مختوړلې. په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو کمانډاني وایي چې د هوایي ډګر د مسولیت د سپارلو لپاره د ملي امنیت شورا او دفاع وزارت څخه ټاکل شوی تخنیکی چمونه په چارو باندې بوختي چې وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک شي. خود احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر رئیس مسعود احمد پښتون وایي چې د هوایي ډګر د چارو لسپارلو سره پریو وخت د بیلابیلو چارو د مدیریت لپاره د افغانانو د ظرفیت جوړیدو لپاره هم ځانګړي پاملرنه کیږي.
موږ مکمل آمادګی لرو. د مرکز څخه مشته کارمندان راغلي دي. نن ورځ د پروسه د انتقال ده. هیڅ نوې سکتګي به زموږ په داخلي پروازو او خارجي پروازو کې ناراضي طبیعي خبره ده چې اوایل کې به یو څه ستونزې ولرو، مګر دا په دې معنی نه چې موږ اپریشن لري. کچلر وی سات اپریشن ونکو دوه لسات یا شپاره سات خاتمن کو. نن هم دا چاري افغانان تسپارل سوي دي. د پروازونو تاسوبني چې په نارمل ډول باندې روان دي.
د کندهار هوایي ډګر د شار په ختیځ کې د دامن او ډنډ ولسوالیو ترمنځ په یو پراخه ساحه کې موقعیت لري. د نوموړي هوایي ډګر په یو برخه کې د 215 اتل کلی اردو کمانډاني، په بل برخه کې د ځنګړو پولیسو کمانډاني او د ځغاسلي کې په برخه کې نړیوال کوواوی مرکزونه لري. د غراز د هوایي ډګر یو برخه د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې په واک دي چې لکه د هر څخه سعودي عربستان، هند، متحده عرب اماراتو او ایران ته الوتنې ورڅخه تر سره کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په پکتیا کې لسګونو خلکو لاریون کړي او د برېښنا ریاست مسولینې په توپیری چلن تورن کړي. خو د برېښنا ریاست مسولینو ویلي چې د پلان لمخې ټاکل شو ټول سیمو ته برېښنا ورکوي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ راغلی.
د غلسګونو لاریون کونکو چې د مرکز ګردیز اړوند د تیری سیمې اوسیدونکو د دې اعتراض په توګه د کابل ګردیز لوی لارو ته ترافیکو پر مخ تړلې و او د برېښنا ریاست مسولینې پر توپیری چلن تورن کړل. لاریون کون کې وای شاو خدوا کله کې چې ګردیز ته وارداتي برېښنا وصل شوي، خو زیاته ویل چارواکو لوبیا بیا ژمنو سره سره بیا هم د دوی سیمه لو وارداتي برېښنا څخه نه د برخمه نه شوي.
ځکه دا لوی ډنګ تیرې دې مو سره داس منه سوي چې اولين برق به موږ تیرې تورکو و سپړې تر روان ده، بچلغو تر روان ده، محمد آباد ولسوالي تر روان ده، موږ به برخه پاتې یو.
مسولین عادلانه ډول باندې خپل برېښنا نه توجیه کوي، غیر عادلانه چلند کیږي، توفيري چلند کیږي، خلکو ته په عادلانه ډول باندې برېښنا نه توجیه کیږي. ولایتي اداره ولې خاموشه ده؟
په ګردیز کې د وارداتي برېښنا د ویش چارې د کال 2018 میلادي په جولای میاشت کې پیل شوې او تر دا مهاله 4000 کورونو ته برېښنا ویشل شوې. خو د ګردیز د تیرې سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی ډیری کلی پولیس کې نه دي نیول شوې. دوی ګواښ کوي چې که په سیمه کې د برېښنا د ویش چارې ژر پیل نشي، اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
د تیری په سیمه کې ټول دیس کلی موجود دي، سیاواز درو کلو ته سیاو سره کلا ده، یو درم خيلو کړه دغه ته برېښنا ورکول سوي ده، نور کلو ته برېښنا نه ده ورکول سوي. د تیری د ټنڈانو، وچخ، حیات خیل، غپر خیل، نورکای، عزت خان خیل، مومن خیل، لا نورانی کړه دا ټول برق نه پاتې دي.
بلور ته د پکتیا ولایت د برېښنا رئیس نصرت مدزای وای چې د ګردیز خر اړوند تیری یو شمیر کلیو ته یې برېښنا ورکړی او پر پاتې نور هم د ویش چارې روانې دي.
تیرا کې موږ مکمل شل کلی لرو چې د شل کلو نه وو کلی عملا برق لري، وو پایا ترانسفارمر فعلا په تیرا کې برقدار دی، نه پایا ترانسفارمر زموږ فعلا تیرا کې د کار لاندې دي چې عملا کار پر روان ده. نن هم کېدای شي تاسو خپل لاړ سئ وی ګورئ دوه کلی نه زموږ فعلا نن هم تیرا کې عملا کار کوي. او څلور نور کلی چې دي هغه د 1300 کال په پلان کې ده.
د معلوماتو له مخې په پکتیا کې په مجموعي ډول نو نظر کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي او یا نږدې راتلونکي برخمنې کیږي. په دې کې 4000 په ګردیز او 5000 په وزي ولسوالۍ کې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا په ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیاستوالو نیوکی مخ په زیاتې دودي. بلې خوا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره په چمتووالو بوخت دی. تازه د ټوټر ټولنیزې شبکې د ولسمشر ټرمپ حساب بند کړی دی. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار سمیع الله جلال زینه په دې رپورټ کې اورو.
د دې تما کې د چې د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي به د 2020 کال د جمهوریت ریاست د ټاکنو د ګټونکو په توګه د جو بایدن د تایید په تشریفاتي پروسه کې چې اساسي قانوني ذکر کړي مخالفتونه موجود وي. خو د ډانلډ ټرمپ د ملاتړ له خوا تاوتریخوالو او په ټاکنو کې د درغلوي په اړه د جمهور رئیس ټرمپ بیا اساسې دا او د جمهور رئیس څخه د جمهوریت غوښتونکو په ملاتړ کې رامنځته شوی درز لا پسې زیات کړ.
جمهور غوښتون کې ګوند لبد مرغاله او شخص خدم لاټر په ګوند باندې بدل شوې ده. لکه څنګه چې ما وویل کتاسي یو جمهوریت غوښتون کې یاس، نو دا په دې معنی ده چې د ترامپ لاټر وکړي. دا مهمه نه ده چې څه ډول.
خو د جمهور رئیس د مرستيال مایک پینس ټینګ وفاداری د چهارشنبه په ورځ وروسته لغه پات ورسېده چې نو موري له دې یو ورځ مخکې ترامپ ته وویل نو موري دا قدرت نه لري چې د ټاکنو نتیجه بدل کړي. سات مخلی دی چې د رایو شمیره نه پیل شي، جمهور رئیس ترامپ سپینې ماڼۍ ته نږدې په ولاریون کې پر پینس فشار ته دوام ورکړ.
هغه کار چې مایک پنس یې باید وکړي دا دی چې رائے بیرته د بیا تایید لپاره ایالتونو ته ستنې کړي او مونږ جمهوری ریاست ترلاسه کړو. تاسو تر ټولو خوشاله خلک یاست.
مخکې له دې چې پارېدلې مظاهره کوونکي کانګرس ته ورشي، په سنا کې د جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل خپل همکارانو ته د مخالفت په صورت کې د سیاسي خطر خبرداري ورکړ.
اساسي قانون موږ ته په کانګرس کې محدود واک راکوي. رای ورکوونکو محاکمو او ایالتونو خپل پریکړه کړې، غوی ټولو خپل دریض معلوم کړی. که موږ د هغوی مخه ونیسو دا به زموږ جمهوری ته د تل لپاره زیان ورسوي.
له میزوري ایالت څخه سناتور جاش هاولي لومړی کس و چې د الکتورال کالج رایو د حسابېدو په وړاندې د شکایت ملاتړ وکړ.
له کسانو سره چې وایي د نن ورځې مراسم یوازې تشریفاتي دي او موږ یې د څو سوه کالونو راهیسې ترسره کوو، زه نشم موافق کېدلای. دغه فرصت چې ستاسو غږ واورېدل شي او شکایت مو ثبت شي ډېر مهم دی، ځکه دا هغه ځای دی چې شکایتونه باید واورېدل شي، بحث پرې وشي او په نهایت کې هوار شي.
ترامپ د خپل څلور کلن کار د پای په ورځو کې د دویم احتمالي استیزال رئیس سره مخ دی، کوم چې د خپل ګوند پر غړو به فشار راوستل شي چې لیوی لاری نه لیوی لاری موقف ونیسي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور.
د ملګرو ملتونو ایو سروې ښایي چې نړۍ په بي ساري توګه په دوو مخالفو ډلو کې ویشل شوې ده او د یو بل سره د نظر اختلاف ډیر زیات شوی دی. دغه رپورت چې د ملګرو ملتونو د 15 او یو کلونو د لمانځلو په مهال خپور شوی دی، د درې نوي ملکونو د 1.5 میلیونو کسانو نه د هغوی د اندېښنو، هلو او توقعاتو په اړه پوښتنې کړې دي. لیزا شلاین رپورت را لېږلې چې زه یې درته دراوړم. د ملګرو ملتونو دغه سروې یو داسې نړۍ انزور کړی دا چې د تشدد او بحرانونو لکه بلا په منځ کې ویشل شوې ده. خو دغه سروې دا هم ښایي چې د کرونا وایرس ته په خبرګون کې ټول متحد ښکاري چې څنګه به دغه وبا د منځ وړي. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال فابریز هوچایلد وایي چې زیاتره سروې شوي کسان صحیح اسانتیاو، پاکو اوبو او پاکوالي ته لاسرسی غواړي. هو چایلد ویل دغه مهمه خبره دار چې نړۍ د زپل شو ټولنو د جګورنې د پاره یو والی او همکاري ته اړ ده، په خاص توګه د خلکو سره چې په بیساري توګه زپل شوې دي او د هغه سره په تړاو کې یو اقتصادي ماډل چې د ټولو د پاره مساوي وي او د وخت ضرورتونو په اساس جوړ شوی وي. خلک یو داسې اقتصادي نظام غواړي چې د ټولو په ګټه وي. د اوږدمهاله لمړیتوبونو په اړه هو چایلد ویل چې د اقلیم خرابواله او بدلون هغه څه دي چې دراتونکې د پاره زموږ د تر ټولو لوی مسولیت دی. هغه وویل چې خلک د دغه په اړه سخت اندېښمن دي. خلک د تشدد، جنګونو او د اداري فساد د ستونزو په اړه هم اندېښمن دي چې د بیکاری او غریبۍ له کبله پیدا شوي دي. هغه وویل چې دراتونکې په اړه ځینې کسان زیاتې هیله لري او ځینې کسان بیا ډېرې هیلې نه لري. او چایلد ویل هغه ملکونه چې زیات غریب دي، چې د افریقا ځینې ملکونه پکې شامل دي او جنګونه زیات ځپلې دي، هلته هیله مندي هم زیاته ده. خو هغه ملکونه چې پرمختللي دي، د هغه ملکونو خلک د راتلونکي په اړه زیات هیله مند نه دي. دغه رپورت وایي چې 90% خلک د نړیوالو چیلنجونو لپاره نړیوالې همکارۍ ته ضرورت بولي. هغه کسان چې په سروې کې برخه اخیستې ده، د ملګری ملتونو نه غواړي چې په دغه لړ کې دي د نړیوالو د رهبر رول ولوبوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کرونا وایرس د نوي بڼې را پیدا کېدل په نړۍ کې روغتیاي متخصصینو ته تازه اندېښنې پیدا کړې دي. ډاکټران وایي چې نوي وایرس ساري دی او کنټرولول به ډېر ستونزمن وي. نور جزئیات په دې رپورت کې د ګالیا رڼا نورستاني نه اوري.
د لندن کوڅې بیا خاموشه شوې. د بریتانیا لومړی وزیر بورز جانسن وروسته له هغه چې د کورونا وایروس نوې بڼه را څرګند شوه، په ټول هیواد کې یو وار بیا ګرزبندیز اعلان کړ.
اټس کلیر
دا روښانه ده چې موږ د دې نوې ډول وایروس کنټرول لپاره په ګډه کار کول ته اړتیا لرو.
په سویلي افریقا کې د دې ویروس بلیبنی ډاکټران اندیښمن کړي دي. د ګوزا زولو ان نټال په هانتون د ساري ناروغي په هان تولیانو دی اولیویرا وی
دا د ساحل په سیمه کې د ختیس کیپ څخه تر کیپ ټاون پورې شاوخوا ټولو انټناټو باندې مسلط دي.
په بریتانیا کې د ویروس نوی بڼه لږ تر لږه څلوېخ نورو هیوادونو ته رسیدلې. د سویلي افریقا نسخه په نه نورو قضیو کې ښکاره شوې. د سیبری خچې د اروپایي هیوادونو کې مخ په ډېرې دودي. د جانز هاپکنز پانتون د خوندي ساتنې نظام متخصص وایي چې ساينس پوهان لا هم په ډاډ سره څه نشي ویلی.
That really needs to be investigated. د دې ویروس په جندنا په نور هیوادونو کې هم څیرونو او تفتیش ته اړتیا لري او هلته هم ویل شي څو په دې پوښتنه چې آیا د داسې څه دي چې په انګلستان کې د یو څو نورو درایلو له امله پیښ شوي او کدا سې او شر چې له دې ویروس نه یعنی کووډ سره تړاو لري او کچري هم دا سوینو په کار ده چې په نور هیوادونو کې هم ووینو.
مافیت پو پیکاس وای تغییرات داسې نخ کړي چې خلک نور هم ناروغه کړي، خو په قضیو کې زیاتوالی به ممکن ډیر په روغتونونو کې بستر شي او ډیر مړینې به رامنځته شي.
که تاسو په ساده ډول ویروس لري چې کولی شي ډیر خلک په ناروغۍ اخته کړي، نو د خلکو مجموع شمېر پورته کیږي او نور ټول متغیر عاملونه هم پورته ځي.
نوی پتن موندین کې ویروسونه د وبا سره د مبارزې لپاره د واکسینونو لاره رسیدو سره سم را سرګن شوې دي. دواړه د فایزر، بایو انټیک او موډرنا شرکتونو واکسینونه هم دا ډول دي. که د نوی ویروس بڼې کنټرول پیدا کاندي، نو د چټک توافق شرایط به برابر شي او داسې ویروس به رامنځته شي چې هر وخت به بدلون ومومي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
در رهار د شینوارو قومي مشران وای حکومت دې د بیا رغونې په هنه روختیا کارمندنې او نورو برخو کې د دوی ستونزې حل او هغه جمنې چې کړي عملي کړي او موږ له زیو لا غازی دې رپورت ته.
د شینوارو د شپږو ولسوالیو تر 200 قومي مخبر او ځایي اوسیدونکو جلال آباد کې وی خبري ناشته ته ویل چې داعش او افغان ځواکونو ترمن نخټو کې او ته په هر الخیزتو غزيانه وخته خود حکومت لخوا د پرلپسې ژمنو باوجود مرتکار نه دی شوی. دوی وایي چې ولسمشر ورسره په جګړه کې د زیانمنو شو کورونو خوانځي او روغتیاي مرکزونو جوړول او نور ټولګټو پروژو د عملی کېدو ژمنه کړي، خو د سرتنه رسیدلو لکبلې په دغه سیمه کې خلک لګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. ملک فرمانګل او شاه محمود شینواره
شنوارو په سیمه کې ټول درسونه کاغذ معرفت د کاغذ ټول بنسټونه دي ټول ځارمن شوی دي. دغه ټول بنسټونو بیت په خو درول د خلکو د توحید هدا قضه کې د حکومت سره زمون یو حق ما اساسي حق هم دغه معرفت او د صحت او جلاس اساسي حقونه دي. زمون په شنوارو کې د حکومت د قانون هغه اساسي حقونه چې باید وي هیڅ نشته دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه خور لري. اخر ولی کوم بل لاړ شي دغه قربانې چې ورکو دا به څل لپاره ورکو کده دی وطن لپاره ورکو د دی وطن خلک باید مونږ ته چې کوم حق او حقوقي د اسلام په چاو د دی وطن په چاو پاک باید مونږ ته راشي ملاو شي.
دوی وی له دې سره سره چې د آبادی په برخه کې ورته پام نه ده شوی په حکومتي څوکیو کې ونډم کم ده او وایي حکومت د شینوارو قدرونو ته په مناسبو ځایونو کې دندې ورکي.
مونږ قدرونه لرو، مونږ والیان لرو، مونږ رئیسان لرو، مونږ وزیران لرو، مونږ قدرونه لرو، مونږ لسان پیان ماشتران تر هغه اکادمی سنټر جی پوری په علمي لحاظ خلک لرو شینواری د شپږ ولسوالۍ. بیا هم موږ په لوانډا چې مرکزی حکومت ته مخ ورواړو موږ څوک نه نو دغه لکونه او میلیونونه خلک چې موږ په هغه پوری د خپل لاسونه تابو.
دا ناست کډونوالو په خپل پریکړلي کې ویل چې ولسمشر او نور حکومتي چارواکو لخوا ورسره کله ژمنی عملی نشي نو مدني حرکتونو ته بلاس واچي او حکومت سره به پریکون اعلان کړي.
کپورتنه غوښتنه مو ونه منل شي مدني حرکتونه زمون قانوني حق دی او دا مدني حرکتونه خای له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
تر دې وړاندې د شینوارو ولسوالو اوسیدونکو د ستونزو د حل په موخه اګړې غونډې کړي چې له حکومتي چارواکو د پروژو د عملی کېدو غوښتنه کړې و. خو چارواکو ویل دي چې په پلان کې لري د شینوارو په ولسوالو کې د بیا رغونې پروژې پلې کړي. اټکل کېږي چې د شینوارو په شپږو ولسوالو کې د حکومت او د داعش وسلوالو ترمنځ په جګړو کې تر 3000 ډیر کورونه وران شوي.
کاغوالی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک،
او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
درنوردونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مو ساسونه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.